وقت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو او د ازادي راډیو روانه پښتو خبرونه د ازادي راډیو مجلې ته څنګه غړي شوې. خو د دې خبرونه په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. لومړی هم د خبرونو سر ټکی، د ناتو ځواکونو وایي شپږ سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو عملیاتو کې ووژل شول. د ناتو قمندانان وایي د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښه پر مخ ځي، خو دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغني برادر له نیونې وروسته د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته په دې ښار کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې څو نور مهم قمندانان او د اوسامه بن لادن نږدې همکاران نیولي دي. د چین حکومت په پیکنګ کې د امریکا سفیر احضار کړ او هغه ته په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره د جمهور رئیس باراک اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل، د ناتو ځواکونه وایي شپږ سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو عملیاتو کې ووژل شول. ناتو وویل چې درې سرتیری پرون د ماینونو په چاودنو او درې نور په وسلوالو نښتو کې ووژل شول. ناتو د وژل شوو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي چې دوه برېټانوي سرتیری په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. په دې سره د هلمند په مارجې کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې له تېرې شنبې راهیسې پیل شوي د وژل شوو بهرنیو سرتیرو شمېر یولسو ته رسیږي. په دې عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم شویده. په همدې حال کې د ناتو قمندانان وایي د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښه پر مخ ځي، خو دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. په هلمند کې د ناتو ځواکونو قمندان برتانوي جنرال نیک کارټر وویل په مارجې کې د ناتو او افغان ځواکونو په وړاندې یو شمېر وسلوالې ډلې سخت مقاومت کوي، خو دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. د امریکایي پل سمندري ځواکونو قمندان جنرال لیری نیکلسن وویل د امریکا په مشرۍ ځواکونو د مارجې مهمې لارې، مارکیټونه او دولتي ودانۍ تر کنټرول لاندې راوستې دي. جنرال نیک کارټر وویل د دو عملیاتو له بشپړېدو وروسته به په دې اړه چې آیا دغه عملیات بریالي ول که نه وکولی شي قضاوت وکړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغني برادر له نیونې وروسته د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته پرون او وړم ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو نور مهم قمندانان او د اوسامه بن لادن نږدې همکاران نیولي دي. د استخباراتو دغو چارواکو چې د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط خبري رسنیو ته په دې اړه څرګندونې کړي، ویلي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د درېو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څه باندې لس قمندانان القاعده سره اړیکې لرلی ونیول شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف موریل وویل متحده ایالات په پاکستان کې له وروستیو نیونو راضي دی. موریل دا ونه ویل چې دغه نیونې د استخباراتو په برخه کې د ښې همکارۍ نتیجه ده او که د پاکستان لخوا په دې برخه کې لیوالتیا زیاته شوې ده. هغه دومره وویل چې د پاکستان حکومت او د دې هیواد استخباراتي ادارو دا حقیقت درک کړی چې سخت دریځو وسلوالو په خپله پاکستان هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د کوهستان د سیمې چارواکي وایي د باګارو سیرایي په لری پراته کلي کې د یوه برف کوچ له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څه باندې لس نور تري تم دي. د ژغورنې عملیات په سیمه کې د سړکونو د نشتوالي له امله له څو ساعتونو ځنډ سره مخامخ ول. د سیمې پولیسو او خلکو ټوله شپه هڅه وکړه چې خلک له واورو لاندې راوباسي. د کوهستان د سیمې ښاروال سیف الرحمن وویل موږ یوازې قربانانو ته دعا کولی شو چې خدای دې وکړي تر واورو لاندې ژوندي پاتې وي، ځکه ورته نشو رسېدلی او مرستې مو له ځنډ سره مخامخ دي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ترلاسه شوي معلومات هغو اندېښنو ته لاره هواروي چې دغه هیواد پر اټومي سروکو یا سرګلولو کار پیل کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په ویانا کې میشت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې اداره په خپل یو راپور کې دغه ډول اصطلاح کاروي. د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې مشر یوکیا امانو په خپل لومړني راپور کې لیکلي چې دغه ادارې په منظم او پراخ ډول د اټومي سرګلولو په ارتباط د ایران د مشکوکو فعالیتونو په اړه د اعتبار وړ زیات شواهد راټول کړي دي. ایران تل ویلي چې د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی او اټومي تاسیسات یوازې د سولهییزو مقاصدو لپاره دي. نړیوال وجی صندوق یا IMF وایي چې ایران له دې ماسې څخه د تروریزم د مالی سرچینو په وړاندې مبارزه کې د یوه قانون په جوړولو کې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده. د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه IMF په کلني راپور کې ویلي چې ایران د تروریزم د مالی سرچینو او د تورو پیسو د سپینولو په وړاندې د مبارزې لپاره د یو پراخ میکانیزم په رامنځته کولو کې پرمختګ کړی. IMF پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې ایراني چارواکو ورڅخه د تروریزم د مالی منابعو په وړاندې د یوه قانون په جوړولو کې د اضافي تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. پر ایران د لویدیز لخوا له کلونو راهیسې انتقاد شوی چې تروریستان تمویلوي. یو بل نړیوال ارګان چې د پیسو د سپینولو او د تروریستانو د تمویلولو په وړاندې مبارزه کوي پرون په یو بل جلا بیان کې ویلي چې ایران د دغسو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی او همدا علت دی چې دا هیواد نړیوال مالي سیستم ته یو خطر دی. د چین حکومت په پیکینګ کې د امریکا سفیر احضار کړ او هغه ته په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطن مذهبي مشر دلای لاما سره د جمهور رئیس باراک اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په سپینه ماڼۍ کې دغه کتنه د امریکا له هغو بیانونو څخه سرغړونه ده چې تل یې تبت د چین د خاورې جز بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت وویل دغه کتنې د چین او امریکا دو اړخیزو اړیکو ته ډیر زیان رسولی او هغه د چین په کورنیو چارو کې د مداخلې ښکارندوی کوي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چو تیانکو په پیکینګ کې د امریکا سفیر جان هیټسمن احضار کړ او هغه ته یې د دې کتنې په وړاندې د چین جدي اعتراض وړاندې کړ. د چین حکومت د تبت مذهبي مشر دلای لاما تورنوي چې له چین څخه د تبت د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي خو دلای لاما وایي دی د سیمې لپاره د زیاتې خودمختارۍ غوښتنه کوي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما دلای لاما ته وویل چې دی د تبت د فرهنګي میراث او د تبتیانو د بشري حقونو د ساتنې ملاتړ کوي. چارواکو وویل اوباما همداشان د چین د حکومت او د تبتانو ترمنځ خبرو کې د دلای لاما هڅې وستایلې. د اوکراین و عالی محکمه بنندې یولیا تیموشنکو هغه اداوی واوري چې وایي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د فبروري د 8 د جمهوری ریاست دوهم دور انتخاباتو ګټونکی د هغې سیال ویکتور یانوکوویچ اعلان کړی دی. خو تیموشنکو چې د اوکراین صدر اعظم ده د اوکراین سترې اداري محکمې ته خپل شکایت وړاندې کړی او ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې او د خپل سیال بریالیتوب یې تر پوښتنې لاندې راوستی. دغې محکمې حکم کړی چې تر هغو پورې چې د درغلیو په اړه تحقیقات دوام لري د رایو نتیجې دې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پارلمان د نوي جمهور رئیس د لوړې لپاره د فبروري 15 نیټه ټاکلې ده. د ګرجستان جمهور رئیس ساکاشویلی پر روسیې د وسلو او جنگي وسایلو د پلورلو د پلان په خاطر پر فرانسې انتقاد کړی او وایي چې په دغو جنگي وسایلو سره به روسیه د ختیځې اروپا هیوادونو ته ډیر ګواښ متوجه کړي. ساکاشویلی چې په لندن کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل د فرانسې محاربوي وسیلې چې پر روسیې یې پلوري د دې هیواد د موجوده وسایلو په نسبت ډېرې پرمختللې دي او روسیې ته د دې توان ورکوي چې په 2 ساعتونو کې د ختیځې اروپا په یو هیواد یرغل وکړي. ساکاشویلی وویل په پام کې لري چې پر دې موضوع د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزی سره خبرې وکړي. ګرجستان او روسیې د 2008 میلادي کال په اګست کې لنډه جګړه کړې وه. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په ازادی رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو. له دې وروسته به رادیوی مجله نیم ساعت نه بلکې 45 دقیقې وي. په روانه خپرونه کې د نامتو شاعر کمال مستان نوي شعرونه او له هغه سره مرکه اوري. د ساینس فکشن په باب بحث لرو. د بنگلاديش د جلاوطن لیکوالي تسلیمی نسرین په اړه ریپورت، یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د نامتو انځورګر غلام محمد میمنګي د هنري مقام د لمانځنې سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د ولسمشر حامد کرزي پر رالیږلي پیغام سره پیل شو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقاماتو وویل چې د ارواښاد میمنګي د آثارو د ټولولو او په ملي ګالري کې د خوندي کولو په لټه کې دي. د انیس ورځ پانی له راپور سره سم په دې ورځنی سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین، د ارواښاد غلام محمد میمنګی لمسی، محمد ولی سرخابی او د ولسی جرګې غړي حاجی محمد محقق خبرې وکړې او د مسلح قواوو د اعلی قماندانۍ د درستیزوال عبدالرشید دوستم په شمول د ځینو کسانو او ادارو راستولي پیغامونه ولوستل شول. د دې سیمینار ځینې برخوال انتقاد کوي چې د ځینو سیاسي کسانو ویناوو او پیغامونو دې غونډې ته سیاسي رنګ ورکړی و. د کابل په شکردره کې رڼا ادبي ټولنې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو د وتلو د 22 کال په مناسبت د دوشنبې په ورځ د دلوي په 22 نیټه فوقالعاده غونډه وکړه. د دې ټولنې مشر عطاالله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د شورویانو د مداخلې او ماتې په باره کې خبرې وشوې او وروسته بیا یوه مشاعره وشوه چې تر ډېره حده له همدې ورځې سره اړوندو موضوعاتو ته بېله شوې وه. رڼا کلتوري ټولنه له تېر یو کال راهیسې د کابل په شکردرې کې فعالیت کوي. افغان هنرمند فرهاد دریا د کابو یو سلو شپیتو بیوزلو کورنیو د مالی حالت د ښه کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. فرهاد دریا د کوڅې بنیاد په مرسته په اروپا او امریکا کې له ډېره افغانانو پیسې راغونډې کړي او په کابل کې یو بانکي حساب پرانیستی دی چې له څه باندې 160 کسه بېوزلو کونډو سره د میاشتې 2500 افغانۍ مرسته وشي. ویل شوي دي چې فرهاد دریا په دې وروستیو کلونو کې په اروپا او امریکا کې په خپلو کنسرتونو کې ترلاسه کړي پیسې هم په بېوزلو افغانانو ویشلې دي. د مای نیم از خان په نوم د هند سینما یو نوی فلم چې په امریکا باندې د القاعده د کسانو د برید له اجتماعي نتایجو سره تړاو لري د نړۍ په کچه د ډیرو کسانو توجه جلب کړې ده. په دغه فلم کې چې د تیرې جمعې په ورځ په لومبي ځل وښودل شو، د هندي سینما مشهورو لوبغاړو شاهرخ خان او کاجول کار کړی دی. په فلم کې د ځینو هغو کسانو په مفکورو باندې نیوکه کېږي چې مسلمانان ورته ترهګري او تروریست ښکاري. په دې فلم کې د افغانستان او عراق حالاتو ته هم اشاره شوې دي.
په دغو ورځو کې د هایتي نوم په خبرونو کې ډېر راځي. څو اونۍ د مخه دلته خورا سخته زلزله وشوه او د ځینو شمیرو په اساس تر 1.5 لک پورې کسان پکې ووژل شول. دغه زلزله دومره سخته وه چې آن د هایتي د ولسمشرۍ او پارلمان ودانۍ هم ویجاړې کړې. هایتي 28,000 کیلومتره مربع مساحت لري، یعنی د خاورې لویوالی د کندهار ولایت نیمایي ته رسیږي، خو نفوس یې تر 10 میلیونو زیات دی. دغه هیواد د امریکا د لویې وچې تر ګردو خوار هیواد بلل کیږي. البته د خلکو کلچر یې غني او متنوع دی. شاوخوا 1500 کاله پخوا چې هایتي ته اروپایان راورسېدل، هایتي یې له خلکو خالي سیمه ونه لیده. هایتي خپل ځایي سرپوستي اوسیدونکي لرل. اروپایانو دې سیمې ته ګڼ افریقایي غلامان راوستل او په دې توګه د هایتي د ځایي سرپوستو، د افریقایانو، د فرانسویانو او د اسپانیایانو کلچرونه سره یو ځای شول او د اوسنۍ هایتي مشترک کلچر یې جوړ کړ. د هایتي په دغه مشترک کلچر کې د وودو په نوم جادویي عقیدو هم لویه برخه ده. دغه عقیدې تورپوستو چې د هایتي د خلکو 92% نفوس جوړوي له ځان سره له افریقا راوړي وي. په تیرو درو لسیزو کې یوې اروپایي مېرمنې د هایتي د وودو عقیدو زرګونې نقشې راغونډې کړې دي. دغه مېرمن وایي چې که یې دا اثار نه وای راغونډ، نو اوس به تر ډېره حده په زلزله کې تباه شوي وو. په دې اړه د یوه راپور ژباړه وژما رشیدي را اوروي.
سیویسی میرمن ماریانی لیمان له 13-15 کلونو په هیټی کې اوسي. په هغه ملک کې چې څو ورځې د مخه سخته زلزله وشوه او لویه تباهي پکې راغله. ماریانی لیمان اوس 23 کلنه ده. د په 13 کلونو کې د هیټی د خلکو له جادویي عقایدو سره اړوند کابو 3000 شیان چې د انسانانو د سرحدوکي او کوپرې او د خدای ګوټو مجسمې پکې دي راغونډ کړي دي. مېرمن ماریانی لیمان وایي چې کما دا شیان نه وای راټول کړي، نو په اوسنۍ زلزله کې به د بشر د عقایدو او مذهبي دودونو دغه لویه زیرمه د هیټي د خلکو په ړنګو کورونو کې له خاورو سره خاورې شوې وای. که څه هم زلزلې د مېرمن لیمان موزیم ته چې د هیټي د خلکو د دودیزو عقیدو او انګیرنو وسایل پکې راغونډ شوي دي یو څه صدمه رسولې ده، خو بیا هم د دې کور او موزیم تر ډېره حده روغ پاتې دی. د دې گاونډي وای چې زموږ د مقدس شیانو برکت و چې د دې کور او موزیم خوندي پاتې شول. کنه نو شاوخوا کورونو ته سخت صدمه ورسیده. خو میرمن ماریانی لیمان پټوک وای چې دا نه د مجسمو برکت و او نه د جادویی وسایلو، بلکې دا د میرمن لیمان برکت و چې په هیټی کې اوسي او د دودیزو عقیدو د وسایلو ساتنې ته یې ملا تړلې ده. د هیټی د اکثرو خلکو رسمي دین که څه هم عیسویت دی او اکثره اوسیدونکي یا کاتولیک عیسایان دي او یا پروتستان، خو دغو خلکو خپل پخواني عقاید هم ساتلي او له عیسویت سره یو ځای کړي دي. په هیټی کې د پخوانو عقیدو چې تر ګرد مهمه پکې وودو عقیده ده، دومره زور دی چې د دې ځای خلک د متل غوندې یوه خبره کوي چې په هیټی کې 80% خلک کاتولیک دي، 20% پروتستان دي او 30% وودو عقیده لري. وودو په اصل کې د غربي افریقا د خلکو دین دی چې تورپوستو غلامانو له ځان سره هیټی ته راوړ. د هیټی په سلو کې 95% خلک تورپوستي دي. میرمن ماریانی لیمان وایي چې که موږ دودیز وسایل او له عامیانه باورونو سره اړوند شیان په موزیمونو او کلکسیونونو کې خوندي نه کړو، نو د وخت پیښې به دا هر څه د همیشه لپاره پنا کړي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینی شاعران د خپلو شعرونو له خپرېدو سره ډېره دلچسپي لري، غواړي په رادیو، په تلویزیون، په مطبوعاتو او په انټرنیټ کې یې لیکنې خپرې شي او خلکو ته ورسی شي. خو کمال مستان یو هغه شاعر دی چې د خپل ځان قناعت ورته ډېر اهمیت لري. دی چې کله شعر ولیکي نو تر هغو پورې ورسره بوخت وي او کلمې پکې بدلوي را بدلوي چې زړه یې ورباندې اوبه وڅکي. ده ته همدا د خپل زړه قناعت لویه سرمایه او اصلي خوشحالي ښکاري. له کمال مستان سره د مرکې او د هغه د ناخپاره شویو شعرونو د اورېدو بلنه درکوو. مسان صاحب خیر راغله.
ډیر مهرباني او ډیر خوشاله ما پدې هم ویاړم چې تاسو دا مهرباني کړې ده او زمرا غوښته يم.
قدرمنو اوریدونکو، مستان صاحب خو د افغانستان یو ډیر ښه نطاق هم وو، البته اوس خو نو نطاق نه کوي په رادیو غانو او تلویزیونونو کې، نو د ژغ ښکلا ته هم پام وکړي. په هر حال مستان صاحب، که د خپلې خبرې له یو شعر شروع کړو، تاسو که تازه شعر لیکلی او کوم نظم لرئ په دې وروستو وختو کې، او اول یې په دې ازادۍ راډیو ولوروئ.
ما یو شعر ده چې نوم یې ده پرې کړې شیبه.
ګوره یو اورېدونکو، فکر هم خدای چې د شعر نوم یې دی پرې کړې شیبه.
بله، پرې کړې
شیبه، بده شیبه، ترخه شیبه، دا هغه ټول صفتونه وو د شیبو چې په پخوانو نثرونو او شعرونو کې تکرار شوي وو. خو مستان صاحب خامخا یو داسې صفت د موصوف ته پیدا کوي چې پخوانه وو، دا د دوی د شعر خصوصیت دی. شاعر شاد پرې کړې شیبه.
ما هم ستاسو د خبر سره سم شیبې خو ډېرې په شعرونو کې راغلي او ژوند ټول له شیبو نه ډک ده، نو کوشش مې کړی چې دغه د شیبې کلمه په داسې یو باید کې راوړم چې څه تازه والی یا د چا خبره نوښت پکې موجود وي. څومره ښایسته یې، څومره ښایسته، څومره نازکه او تنکۍ غوندې یې، لکه له عرشه څڅېدلې مینه، لکه له خدایه بېله شوې ټوټه، لکه کعبه کې د خلیل د بسم الله یوه پرې کړې شیبه. راځه چې ټوله درته شنه د عبادت پاڼه شم، راځه چې ټوله درته شنه د عبادت پاڼه شم، چې هره څانګه دې د زړه د عبادت په وږمو ونازوم.
مستان صاحب، ستاسو شاعري عصري ده، ماډرن نه ده او په پخوانو لارو روان نه، خو په عین حال کې په شعر کې دغه عرفان ډېر زیات دی، د صوفیانه تمایلات بیخي زیات دي، او معمولا د صوفیانه تمایلات په دیواني شاعري کې ډېرو. په دې کې لږ توضیح راکړئ.
یو وخت زما استاد مرحوم بایجان صاحب زده په غزنی کې وو، یو څو وخت د قبض او تبع شو، نو ځینې دوستان ورته ورغلل چې په هغه وخت کې یو امیر هوایدا د ایران سفیر په افغانستان کې وو، بل استاد خلیل الله او د کسان ورغلل چې ته ولې شعر نه وایې دغه وختو کې. په دې دوی په منځ کې یو ښځه هم وه، نو هغه مخور وړه وه ښځې ته چې پخوا به ما تعریف کوو چې زما د یار زلفې دسې دي، مخ یې دسې ده او رنګ یې دسې ده، او صفتونه به موږ ډېر کول. اوس تاسو په خپله بازار ته راوتلي ټول خلک هم ویني، نو زه به څه ووایم که زه وایم چې مخ یې دسې ده خلک یې ویني؟ نو خبره پدې کې دا چې اوس زمان بل خواته روان ده. زه د تصوف په حرکت کې، د تصوف په مسیر کې چې زه خپل په دغه لاره کې را لوی شوی یم او علاقه ورسره لرم، مینه ورسره لرم، غواړم چې دغه خوند پدې کې موجود وي. دغه خوند په راوړلو په شیر کې زه او نو کیف تر اخلم، خپل ماته خوند راکوي. مثلا دلته چې ما ویلی دی چې لکه کعبه کې د خلیل د بسم الله یو پرکړې شیبه، دا واقعا ډېره حساسه شیبه ده. کله چې ابراهیم خلیل الله مثلا خپل زوی اسماعیل علیه السلام قربانوي او بسم الله ورته وایي، دا به څنګه سخته شیبه وي، څومره باریکه شیبه به وي، څومره حساسه شیبه به وي. یا مثلا ویل شي به کې لکه له خدایه بېله شوې ټوټه، دا شاید ځینو ته داسې معلوم شي چې دا له خدایه څنګه. یو د دې نه د ما مطلب دغه شی ده چې انسان په اول ځل کې بشریت له حق سره متحد و، له هغه سره یو ځای و. بالاخره انسان تر منځ مفارقت راځي، انسان دې خواته راځي، ځکه خواته راځي، بېلواله پیدا کېږي.
یعنی اشاره هم دې ته ده چې انسان یو وخت په جنت کې و، له خدای سره په وصال په حالت کې و،
وصال په حالت کو. اوس چې دغه دنیا ته راغی، کوشش کوي چې به دغه عروج تای کی خپل اصلي مرحله ته ورسیږي.
مثلا صاحب تاسو بایجان صاحب ساده یاد کو، څو کال کې چې دی وفات شوی دی؟
د 1952 کال کې وفات شو.
دغه وخت خو به تاسو عمر هم ډیر کم وو.
هغه وخت وړو کوم او لدن می درس هم وایي، لدن می استفاضه کړی تر وحده پورې، حتی دیغه په همت دمدغه کورنۍ په همت زم مکتب ته شامل سم او دی مکتب ته واچول. فلهذا ما ډیر خدمت دیدونه ک صرف دیده پاکلم یو کتاب لیکل چې د باجان صاحب زده احوال او اثر نومیږي. دا کار مې وکړ چې ورسته لغنه بیا نورو زموږ دوستانو هم کتابونه په ولیکل، لکه صوبمن صاحب، نصر الله صوبمن. نو دا ډېر عالم سړی و.
دوی خو په غزنی کې په اخر کې اوسېدو، هغه ته وفات شو. تاسو د ماشومتوب دور په غزنی کې تیر کړی دی؟
نه، دوی اصلا یو ځای خو په غونډانو کې، د قندهار په غونډانو کې، او بل د دوی مقر په غزنی کې وو، او بل ځای د دوی د لوګر په سرخ کې وو. او زه هم د لوګر په سرخ کې لوی شوی یم، او ما د دوی کورنۍ سره د دوی په خدمت کې وم. له دوی نه مې سبق ویل، له دوی نه مې درس ویل، او دغه د شعر او شاعري مینه هم، که څه هم زما نیکه هم شاعر تیر شوی و، لیونی اغر خان بالو، چې ما یو وړوکې غونې مقاله ورباندې لیکلې ده چې پلوشه په مجله کې خپره شوې ده. نو ده ماته کومک وکړه چې زه د دغو شعرونو سره علاقه چې ما درلودله، که وکولی شم یو وخت د چا خبره شعر ولیکم او شاعر سم.
مستان صاحب، یو بل شعر، یو بل نظم که درسره یې ووایې وربي؟
والله نه، په دواړو سترګو. دلته د پښتني ماحول یو شعر ده چې د سترګو کنډو. چې زه دی ولیدلم او بیا د زرکې په شان لاړې رانه والوتلې، زه دی هماغه شیبه د محبت په غضب واړولم. ورځ مې شیبه شیبه کړه، ټولې شیبې مې لکه زهر په سر واړولې. شپه مې ژوندۍ ونیوه او تر سهاره مې د خوب د نشو غړپ ونه کړ. زړګی مې وینې کنه لکه د وچې او شګلنې دښتې تږی ریدي. ستا د خواږه کاته د مینې له شبنمه سره لوبې کوي. یاره قربان دې تر دا پټې پښتنې نښې شم چې څنګه سم دی د سرو سترګو له کنډه وځینې وویشتم.
ډېر
تقریباً چې د سترګو کنډه په مفضل دامه پکې راوړې، نه پوهېږم چې د سترګو کنډه به زوړ وي نه وي به یې څنګه وي. خو په هر صورت زه په خپله کوشش کوم چې په شعر کې داسې یو شی وي، داسې یو مفهوم پکې راشي چې لږ نوښت ولري. یو څه
لکه د محبت د غضب ترکیب چې ته جوړ کړی دی،
د محبت
د محبت خواږه وایي شاعران، د محبت شات وایي،
کله کله محبت از غضب هم لري.
خو تاسو
ما په دې مفهوم سره راوستلې ده.
مثلا صاحب، ما چې څومره ستاسو شعرونه لوستلي، ټول نظمونه یې غزل نه لیکي.
یو وخت زه هم ننګر صاحب مرحوم خدای پاک دې وبخي،
اسحاق ننګل،
روحي صاحب، ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار وو. په هغه وختونو کې چې نه وای د کومرستان حکومت رنګ شو، مجاهدین راغلل، تر حد پر څه ستونزې موجوده وي، موږ به په کورونو کې مشاعره کولې. نو ماته د لومړي ځل لپاره آزاد شعر واورو چې هغه شعر ډاکټر صاحب زیار په خپل کتاب کې هم راوړی ده، چې کدا اور کدا لمبی وي. ما دا
هغه پښتو شعر څنګه جوړی شي په هغه کتاب کې،
څنګه جوړی په همدغه کتاب کې ده. کدا اور کدا لمبی وي، د کڼې دنیا په ذهن کې د شنو چیغو کرښې کاغم داسې، تر اخره پورې چې دا انسان به څنګه کیږي، دا جهان به څنګه کیږي. ډاکټر صاحب زیار او روحي صاحب خدای پاک دې وبخي، ماته وویل چې آیا کېدای شي چې ته یوازې په دغه آزاد شعر لاره تعقیب کې، کېدای شي ته یو وخت په دغه لاره کې اوسه بریالیتوب ترلاسه کړي. دغه ټکی زه تشویق کړم.
مثلا صاحب، دغه شعر چې راواورو په دې کې یو ترکیب وو، شنې کریکي.
بله
همدا وو،
شنې سړکي.
شنی چڑکی دغه شنی چڑکی البته چڑکی نه خو نور شیان شنه کول دغه وخت کې ډیر زیات وو د دې ارواشاد ننګیال په شاعری کې د ځینو نورو شاعرانو په شاعری کې چې همدغه په کابل کې وو په هغه وخت کې دغه له رنګونو سره خصوصا له شنه رنګ سره
تمایل لري
او دا دغه چې شاید ډیر نه وو دا څه چلو
ګوري کله کله درد هم یو څه خوږوالی لري ځینې دردونه دي چې سړی لري په خپل ځان کې هغه ځانې خوږیږي درد احساسوي لیکن هغه درد هم یو څه خوږوالی لري که د مینې درد وي مثلا که د هجران درد وي که د مفارقت درد وي که هر څه درد وي ولې هغه هم په خپل ذات کې خوږوالی لري او کله چې خوږوالی لري موږ یو معنوي رنګ ورکوو چې هغه شین رنګ ده او شین رنګ په ټولو رنګونو کې ښایسته رنګ ده
تاسې وویل چې درد هم یو خوږوالی لري
بله
دا په حقیقت کې د دوو متضادو شیانو یو ځای کول دي دغه د دوو متضادو شیانو یو ځای کول او یو بل شی ځنې جوړول دا چې پاراډاکس هم ورته وایي دغه د رحمان بابا په شاعرۍ کې هم ما ډېر ولیدو او د رحمان بابا په شاعرۍ کې خو زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دی ځکه دې شي ته تمایل لري چې وحدت الوجودي شاعر دی نو کله چې موږ په وحدت الوجود باندې
خبر
باور ولرو او دغه نظر یخپل کو نو بیا خو مځکه او اسمان او ماده او معنا او نن او پرون او انسان او فرشته دا ټول سره یو کیشي او یو شی جوړي او دا ډیر مختلف اړخونه دي او متضاد اړخونه دي نو دغه صوفي شاعران بخوانی خو په دې لحاظ باندې هم یو قسم پاراډاکسي بیان ته اکتیا لري دا هغه تخنیک دی دا هغه سند دی چې دوی ورته ضرورت لري څنګه تاسو هم دغه خپل عرفانی افکارو په خاطر باندې دې سند ته مخه کړی ده کدی اسی خوشی شي
د کې شک نشته چې دا حالات کله کله په سړی باندې چې راځي دلیل دا وي چې مختص ول چې درد هم یو خوند لري او دا هم خپل پرډاکس چې درد څنګه خوند لري درد نو خلک رنځيږي درد نو خلک ژړيږي درد خو باندې چې خبره چي دی او تکلیف حالت خلک نه غوړي اما شاعر غوړي شاعر په کوم خوند لټوي ځکه دای خوند هغه ځناخلي چې دای ځان ورور اسوي
شغله مثلا هو تکله په خو ما ستاسو یو مجموعه ولیدله کښتبانه کوم پرمنځلې خنداوه
bale او پرمنځلې خنداوه
bale ما ستاسو کتاب نه دلیدلې bale غم کتاب نه دی چاپ کړی دی شعر
ورسره غنځ په دې براله شو نه يم چې bale مجموعه چاپ کم قسم زین شعرونه مې چاپ لپاره آماده کړی دي چې دغه شعرونه هم له همغه مجموعه چې لمړي ځل لپاره د ازادي رادیو لخوا یې خبري دو ویار زګنم کم
دغه شعرونه چې اوس به چاپې bale پرمنځلې خندا څو عنوان شعرونه به یا به څو مخسی
تر اوسه پر تقریبا 22 پارچا شعر ده
په دې اته کاله کې صرف د 22 عنوان شعرونه ویل دي
یو نیم شعر مې چویل کوشش میکړم چې په هغه باندې ډیر کار وکم
ډیر کار څنګه کوي یعنی یو شعر خو ولیکې بیا په راتلونکو ورځو کې بیا ګوتی پکې وایې یو شی بدلای را بدلای
بالکل ګوتی پکې وهم حتی یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه هر شپه ګورم څو ځل ګورم چې خپ متيقن سور باندې یعنی زړه کې مې ولګیږي داس کې دې چې په دې منځ کې بیا پر شعر مول بولم
بخي سماده
د دې شعر عنوان د مغرور خنده نور بیغم اوسه ما ول در خو به ته خو حسن و ما خطا کړې و بیا دی آدم غوندې د مست او د خاګر رباب له شنګ سره نوي خوم نور بیغم وسه مال هغه ورزنه چې ستاد شوندو د وګمنې خنده سپینه سولدل ستړيکه د چاپ تور او ببرو بریتو ولیدله تم د ذهن لنری او کګل چنو کوڅو تیر کړلې تم د تل لپاره هیر کړلې همره چې وامې نورې همره چې بیا مې پولیدلو پکای ونه سندې دا دی پکې سندل خو څو معنا ولري ممکن شاعران مې مختلف تعبیرونه تر اخلي خود ته زید نفي په معنا تر اخلم دا معنی چې نه دی منم نه دی غواړم
مثلا سه په پیدي شیر کې یو داسې تجربه بیان سوی ده چې معمولا اتلس کلن شل کلن دو اس کلن زلمی ور سره مخامخ کیږي
بله
او تاسو خو لغه عمر یو څه فاصله لري
زه بالکل داسې مرحله ته رسیدلم چې د خپل مرحله شیر هم ما او ویل د پیو زای کې ست چې کدا غشبه د اوس ماتراسي چې
په دې کې څو سوال دي ته یو سره ته وایس بیا به غشرو
ځان نه تیروم ستاسو له سوال نه زه فکر کوم چې زړه چې ځوان وي ذهن چې ځوان وي فکر چې ځوان وي او سړي کې چې دغه قوت موجود چې زه مخ په وړاندې زم نو دای زور نه ده
ډیر علی که څه هم شاعرانه تعبیر خالی وو مثلا سب تاسو ول چې د سې شعر لرم
چې د همدغه حالت
چې د همدغه حالت د اوسنی عمري
او زبر دغه ولاته دغه دی کې ستا هغه د سده چې نومه ده سکه وخت قربان بده شم وخت قربان بده شم بیا مې د حسن او کلا بازار ته مورول ځکه چې هلته نور ازما د عمر دا سولیدلې او ناچله سکه نه چلیږي. بس همدا
دې کې د اصحاب کهف له قصې نه لکه چې الهام اخیستی وه، له هغو سره داسې یوه سکه وه چې بیا نه چلېده،
بیا نه چلېدله په هغه وخت، ځکه هغه وخت تېر و، زمان
د قیانوس زمانه تېره وه،
هر څومره چې ګرځېده هغه نه پکې چلېده. واقعیت وایم ما له هغې نه الهام نه ده اخیستی، خو دا بالکل له هغه سره ورته خبره ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
تاسی با د غومبس او ځاله لیدلی وي چې کله یې څوک رړنګ کړي نو غومبس په هماغه رنګ سای کی یو ځل بیا سره راغونډي شي. دغه حال د انسانانو هم دی. ډېر ځله لیدل شوي چې له وطنه ایستل شوي کسان یا په خیال کې په وطن کې اوسي او یا خپل ټاټوبي ته نږدې چیرته دیره شي چې هغه د چا خبره د وطن باد خو ورباندې ولګېږي. له خپل ملک شړل شوي بنګلادیشي لیکواله تسلیمه نسرین غواړي چې د خپل هیواد په گاوند کې ووسی، خو داسې ښکاري چې دا ارمان به یې ارمان پاتې شي. په دې اړه ریپورت وشما رشیدی لولي.
د بنگلاديش مشهور لیکواله تسلیمه نسرین چې 14 کاله په خواله بنگلاديش وتښتیدله وایي چې د پردیسۍ ژوند داسې دی لکه څوک چې ورو ورو ختمیږي. تسلیمه نسرین په امریکا کې اوسی، خو په دې ورځو کې ډیلی ته د دې لپاره راغلې ده چې ګوندې په هندوستان کې د دایمي اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. د یو څلوېښت کلنې لیکوالې د تېرې چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې فرانس پریس اجانس ته وویل چې ژوند مې تریخ دی او د تدریجي مرګ او ختمېدو احساس کوم. داسې احساس کوم لکه څوک چې د بسونو په تمځای کې ولاړ وي او د تلو انتظار باسي. تسلیمه نسرین د کیسو او ناولونو لیکواله ده. دا چې کله په خپل وطن بنګلاديش کې وه، هورې یې د لاجا په نوم یو ناول ولیکه چې معنا یې شرم کېږي. د شرم په نوم ناول کې د یوه هندو کورنۍ ښودلې چې مسلمانان یې ځوروي. د ناول دا کیسه په ځینو کسانو ښه ونه لګېده او د مسلمانانو په خلاف اقدام یې وباله. د هغې په خلاف تبلیغاتو دومره زور واخیست چې د کفر ټاپه ورباندې ولګېده او د وژنو له خطر سره مخ شوه او ځان یې مجبور ولید چې له بنګلاديشه وتښتي. دا چې په 1994 کلونو کې له بنګلاديشه ووته، راتلونکي لس کلونه یې په اروپا او امریکا کې تیر کړل. په 2004 میلادي کال کې یې هندوستان ته د تلو ویزه وموندله. تسلیمه نسرین هندوستان ته لاړه او په کلکته کې دیره شوه. کلکته چې پخوا به یې کلکته بلله، د هندوستان د بنګال ایالت مرکز دی چې خلک یې د بنګلاديش د خلکو غوندې په بنګالي خبرې کوي. په کلکته کې هم ژوند ورته سخت شو. مخالفان ورپسې راپاڅېدل او خبره دې سرحد ته ورسېده چې د 2008 کال په نومبر کې په کلکته کې د دې په خلاف اعتراضونه په ناامنیو او ګډوډیو بدل شول. تسلیمه نسرین له کلکته راووته، ډیلی ته راغله او په دې ښار کې پټه شوه، خو د هند پولیسو د 2008 کال په مارچ کې له هندوستان نه وایستله. اوس چې هندوستان ته بیا راغلې ده، دا په دغه ملک کې د دایمي اوسېدو ویزه غواړي، مګر د هند حکومت دې ته تیار نه دی چې دې ته د دایمي اقامت اجازه ورکړي. تسلیمې نسرین فرانس پریس اجانس ته وویل چې زه په اروپا او امریکا کې ډېر دوستان لرم، خو ارزو مې دا ده چې په کلکته کې واوسم. کلکته مې زړه ته نږدې ده. زه یوه لیکواله یم او غواړم ټول پام مې لیکلو ته وي.
د آزادي راډیو مجلې په دې برخه کې د یوه حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره مو ترجمه کړی دی. دغه خوش حکایت فریده سیفی لولي.
د لارې خندونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. بادشاه خپل وزیران او لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپکړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. ویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بورې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بورې کې پیازو بزګر په ډېر زحمت غټه تیږه له لارې یوې خواته کړه. د تیږې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه له خوا هغه چا ته په انعام ورکول کېږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پېښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډېرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
د پښتو ادب یو هغه ساحه چې تر اوسه پورې مستقله څېړنه نه ده ورباندې شوې د ساینس فکشن ساحه ده. ساینس فکشن په اوسنۍ زمانه کې د ادبیاتو یو مهم ژانر دی. ساینس فکشن څه ته وایي؟ دغه کلمه کله جوړه شوه؟ په نړیوال پښتو ادب کې د دې ژانر ابتدا څه وخت شوې ده؟ استاد نجیب منلای د راډیو ادبي قاموس د دې ونې په بحث کې دغو پښتنو ته ځوابونه ورکوي او د ساینس فکشن په اړه نوې خبرې راته لري.
د ساینس فکشن هغه اصلي حدود که وګورو په خپل په کلمه کې دي، ساینس دی او فکشن دی، یعنی هغه خیالي واقعیت چې د اوسنی معلوم ساینس په چوکاټ کې منطقي وي مګر عملا ممکن نه وي. دغه ډیر لاند تعریف کیدلی شي.
په دې تعریف کې یو دا دی چې ساینس فکشن فکشن دی، یعنی قصه ده، داستان ده، دا فکشن خو دا رخصو نو پری حساب باندې شعر نه ده، سفرنامه نه ده، داستان ده او بل تخیلی ده د فکشن په حساب باندې. او لبل خو چې ساينس وایست نو په علم کې هم بنیاد لري.
دغه اصلي خبره دي. البته دا یو خبره چې تاسو شعر د فکشن نه وایست د زینو کرکتونکو په نظر دغه خبره پورا نخکاری، هغوی هم شعر په فکشن کې شماري. فکشن په دې معنی چې واقعیت نه دی،
خیالی ده.
خیالی ده، نو د تخیل په ساحه کې شعر هم راځي. البته ساینس فکشن چې لکه څنګه چې مخکې ویل د داستاني ادب یو برخه ده. د ساینس فکشن د کلمې په برخه کې د لومړي ځل لپاره دا کلمه په 1953 کال کې د ویلیام ویلسن لخوا استعمال شوې ده.
ویلسن څوک؟
ویلیام ویلسن یو لیکوال دی، د 19 پیړۍ لیکوال دی چې هغه د شعر په باره کې ورکه کتاب لیکلی دی. ورکه کتاب د زړې غټې موضوع په باره کې، A Little Ernst Book Upon a Great Old Subject. لومړی ځل د پاره د ساینس فکشن کلمه د استعمال کړې ده، او هغه په دې شکل باندې وایي چې ټول معلوم علوم په خپل ذات کې داسې څه لري چې هغه د یوې ښکلې شاعرۍ جهانونه دي. یعنی علم څه شی دی؟ علم هغه څه دی چې زمونږ په چاپیریال کې زمونږ له عادي ژوند نه مونږ باسي.
دغه په حقیقت کې د شعر په ایسه کې یو نظر ورکو، یعنی اصطلاح خود جوړ کړه، خو یا په همدغه مفهوم او منظور جوړ کړه چې نن سبا استعمالو.
نه، دا د کلمې اول استعمال چې د کړې دی په دغه وخت کې شوی دی. بیا د دې تقریبا اویا کاله تیریږي چې ساینس فکشن په دغه معنی چې مونږ اوس استعمالو په دې شکل باندې، یا دې ته ورته شکل باندې استعمالیږي. په 1920 کال کې یو اخبار د فرانسوي لیکوال ژول ورن په باره کې لیکي چې ژول ورن د علمي داستانونو شکسپیر دی. د علمي داستانونو شکسپیر معنا دا چې داسې داستانونه دي لیکل چې د علم په بنا باندې یې تکیه کوله.
دغه علمي داستانونو ته هماغه د ساینس فکشن اصطلاح کارولی وه،
ساینټیفیک فکشن هغه کارولی وه. دا غی نو ورسته په 1940 لسیزه کې بیا د کلمې د ساينس فکشن په نامو باندې بل ځای موندلې ده، هم په انګریزي ژبه کې او هم نور ژبه ته سره یاد کړي ده. اوس په انګریزي ژبه کې عموما د ساينس فکشن د لپاره ساي فاي وای، ځکه چې دغه د زمونږ اثر د لنډیزونو اثر ده، او د ساينس فکشن نه فقط د لومړي ټکی راخستې دي، نو عموما دغه ژانر ته ساي فاي وای. بیا هم ځینې کرکتون کې ساي فاي د ساينس فکشن نه په دې باندې بیلی چې ساي فاي د ساينس فکشن هغه ټیټ ډول خي،
ټیټ ډول په سمانه،
یعنی عامیانه ډول.
استاد منلای د ساينس فکشن تعریف وسو او په دې کلمه باندې خبرې وسو، په دې اصطلاح باندې کله چې ساينس فکشن یادی شي تر هر چا لمخه د ورن نوم، ژول ورن نوم دی سړي ذهن ته راځي. هغه هم په 19 پیړۍ کې تاسو هغه بل سړی یاد کو چې په 1950 کې دا اصطلاح کارولې ولا د ساينس فکشن ګومان کوم
1953 کې،
1953 کې د ژول ورنم د 19 پیړۍ دی اواسطو سړی دی، او ساينس فکشن چې کله یادی شي نو په سر کې دا سړی یادی شي. آیا دغه ژول ورن د ساينس فکشن شروع کوونکی دی؟ یو دا پوښتنه ده. بل دا ده په افغانستان کې د ژول ورن داستانونه علامه محمود طرزي وژباړل، نو آیا ویلی سو چې په افغانستان کې دی ساینس فکشن بنیاد البته ترجمه لاری علامه محمود طرزی شیدای دا خبری دقیق دی
د دوالو خبر په برکت تفسیر کیدلی شي. اول د ساینس فکشن ریخو تک سړی ورشي نو تر ډیره حدا زمونږ په اساطیرو او ولسی داستانونو کې ریخې لري. که چیرې موږ د جلاد خان او محبوبې کیسې ته وګورو، جلاد خان د دې دپاره چې محبوبې کلا ته ورننوځي یو بیدم جوړوي. دا بیدم داسې شیان دی چې په جادوی اپمنتر جوړ شوی. جلاد خان د زرګر شاګردي کوي، د هغه نه د زرګرۍ کمال زده کوي او د زرګرۍ د کمال په واسطه باندې یو حیوان جوړوي چې په دې حیوان کې دی بیننوځي او دغه حیوان د محبوبې کلا ته د لار پرانیزي. یعنی په حقیقت کې د یو تخنیکي وسیله جوړه کړله چې هغه د یو حیوان شکل درلوده، د داسې یو حیوان شکل چې نخرې کولی شولې، یعنی موږ ورته اوس روبوټ وایو، په حقیقت کې یو روبوټ جوړ کړ او دغه روبوټ محرکه قوه یې دی په خپله وه.
وبخښئ، دا خو د ساینس فکشن عناصر دي، ځینې ټوټې دي چې په پخوانی ادب کې یا د بشر په پخوانی کلچر کې هم خپرې دي. خو په هر حال دا که هر ژانریات کې نو پخوانی مثالونه سفر زن موږ وایو چې لنډه کیسه په 19مه پیړۍ کې پیل شوه، په روسیه کې ګوګل پیل کړه او په امریکا کې پو پیل کړه. لیکن 2000 کال په خوا به موږ داسې کیسې پیدا کو چې لنډه کیسه ته به ورته وي. خو موږ وایو چې هغه خوري وري ریشي دي د بشر په تاریخ کې سته. په دې سکه باندې هم داسې وایو نو
موږ د ریشو پسې ګرځو. اوله مرحله کې یعنی هغه تعریف چې موږ ورک، یعنی هغه کیسه چې په علمي او تخنیکی وسایلو باندې ولاړې دي، دا کیسه د هغه یو برخه ده. شاید ډېر محدود برخه ووسی، مګر یو برخه ده. بیا دغه نو وروسته کله چې یونانی ادب تر ازو په لسګونو داسې کیسه شته چې همدغه سه نیمه علمي نیمه تخیلي باندې لري. د ایکار او د فیتون کیسه هم همدغه ته ورته ده چې فیتون د ایکار زوی و او غوښتل چې والوزي. ایکار د دې لپاره چې زوی والو تل شي نو زوی ته د لرګي وزرونه جوړ کړل، هغه یې په د پوري د مومو په واسطه کلک کړل او د بچ دا وزرونه خوځول دی والو ته. مګر پلار ورته ویلی وو چې پام کوه چې لمر ته نږدې نشي
چې ویلی بشي.
او فیتون د پلار مشوره هیره کړله، د پرواز خوند چې واخیسته پورته کېده تر څو چې د لمر وړانګو د ده د وزرونو موم ویلی کړل او د بیت از مکتر اولوید او مړ شو.
همدغه یونانی اسطوره دا عبدالباری جهانی پدیر شایسته انداز نظم کړی ده. آیا هم ساینس فکشن برخه ده؟
دغه د ساینس فکشن یو برخه ګڼلې شو،
یعنی په شعر کې
د ساینس فکشن ریشه ګڼلې شو. بیا د دین اورسته په 198 کال شاوخوا کې یو یونانی لیکوال، یونانی نه ده چې سوریایی لیکوال ده، مګر د یونان د فرهنګ سره تړلې کیږي چې په یونانی ژبه باندې لیکنه کړې دي. لوکیانوس نومیږي، په 150 کې زیږیدل دی او 192 کې مړ شوی دی. په دغه وخت کې د هم یو کیسه لیکلی ده د رښتینی کیسې په نامه، او په هغه کې ځینې تخنیکی واقعیتونه د فکشن په بڼه راولې دي. دا هم د ساینس فکشن په ریخو کې شامل کیږي. خو د ساینس فکشن واقعي لومړی کیسې چې رامنځته شوې دي، چې د هغې نه هدف هم همدغه ساینټیفیک راتلونکي واقعیتونه وو او د لوړ هدف لپاره استعمالېدل. په دې معنی چې د ساینس فکشن یا د ساینس فکشن لومړی کیسې د دې په خاطر رامنځته شولې چې په عادي ادبیاتو کې یو تعداد مفاهیم نشو وړاندې کېدلی. ټولنیز سانسور، د کلیسا سانسور دومره وو چې ځینې خبرې په عادي ژبه باندې نشو کېدلی. نو د هغې دپاره ځینو لیکوالو یو خیالي دنیا تصور کړله او په خیالي دنیا کې خیالي واقعیتونه جوړ کړل چې دغو خیالي واقعیتونو طبیعي نتیجه هغه خبرې وي چې دوی کولی. نو په دې کې لومړی موږ د توماس مور یوټوپیا یادولی شو. توماس مور په 1516 کې دا کیسه لیکلې ده، او په پښتو ادب کې د ساینس فکشن لومړی اثر همدغه د توماس مور یوټوپیا ګڼلی شو چې منصور احمد جان
ژباړلې ده.
1908 کال کې ژباړلې ده. ورپسې فرانسوي لیکوال سیرانو د برجراک هغه د سپوږمۍ ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې او لمر ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې دوه داستانونه لیکلي دي. په 1800 پیړۍ کې د هغه په سی بیا فرانسیس ګولډوین مان ان د مون په نام باندې انسان په سپوږمۍ کې په 1813 کې همدغه سیوا کیسه لیکلې ده. ستر فزیک پو کپلر هم یو کیسه د ساینس فکشن لیکلې ده، او د هغه وروسته جان سویفت انګریز لیکوال د ګولیور د سفرونو په نام باندې کیسې لیکلې دي چې هغه هم د ساینس فکشن کیسې دي. او دا هغه پسې مشهور فیلسوف ولتر هم یو کیسه لیکلې ده د مایکرو میگا په نام باندې، یا وړوکی غټ، چې هغه هم د ساینس فکشن کیسه ده.
پاتلسمه پیړی کې
نو دا ساينس فیکشن هغه اساسات دي چې خودل شوی دي ساينسي زمينه د فلسفي افکارو د بیان د پاره استعمال شوی ده. رازو نو لسمه پیړی ته او شلمه پیړی ته چې دلته واقعا دغه ژانر صورت نیولې ده او شکل نیولې ده، نو په دې کې د ژول ورن نوم فکر کوم چې تر ټولو مهم نوم دی، ځکه چې ژول ورن په لسګونو داسې داستانونه لیکلي دي چې هغې وخت کې د خپل وخت د علومو په اساس یې داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي دي چې څو کاله بعد رښتیا شوي دي. د اوبتل یا د زیردریایي سفر لومړی د ژول ورن په کتاب کې راغلی دی، وروسته تخنیک 15 کاله بعد هغه شی جوړ کړی دی او عملی بڼه یې اخیستې ده.
سیاحت زیر بحر په نامه باندې د علامه محمود طرزی
ژباړلی دی، سفر د علامه محمود طرزی په دری باندې ژباړلی دی. همدغه راز په بالون کې سفر دا هم یو کیسه ده چې 15 کسه په یوه ورکه جزیره کې رلویږي او په دغه جزیره کې بل څه نشته. دوی مجبور دي چې د خپل ژوند لپاره ټول امکانات ایجاد کړي، نو دوی د هغې جزیره د موجودو مادي امکانات نه په استفاده داسې تخنیکی وسایل جوړی چې د دوی ژوند اسانه کړي. او دا تخنیکی وسایل داسې وسایل دي چې پتر عملا په دغه ټولنه کې نشته. یا سپوږمۍ ته سفر د ژول ورن یو بل اثر دی چې هغه هم دا ښیي چې څنګه انسان کولی شي تر سپوږمۍ ځان ورسوي. البته ژول ورن دومره جرأت نه دی کړی چې انسان سپوږمۍ ته ورسوي، د سپوږمۍ تر مداره یې رسولی دی او بیرته یې راکیستی دی، چې دا هم جالبه ده. لومړی ځل چې اپولو هم فضا ته واستول شوله په سپوږمۍ کې نه ناسته، د سپوږمۍ په مدار وګرځېدل او بیرته راکې وتل، او د هغې نه وروسته چې د اپولو عکسونه ځمکې ته راورسېدل پس له هغې انسان سپوږمۍ ته کېوته. نو د ژول ورن نوم د ساینس فیکشن د کلمې سره ډېر کلک تړلی دی. د هغې نه وروسته بیا د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې یعنې 1950 کال را په دېخوا ساینس فیکشن ډېره وده کړې ده او په لسګونو کیسې په دې برخه کې لیکل شوې دي. په پښتو کې د ساينس فیکشن نمونه مونږه د منشي احمد جان هغه کیسه یاد کړله، د پښتو په فولکلور کې جلال خان کیسه یاد کړله، او د افغانستان په فولکلور کې استاد رفی د نخشب سپوږمۍ هم د علمي اختراعاتو په ډله کې حساب کړی ده. البته دغه خبره یو څه تعامل ور زده کده چې نخشب په جادو باندې دا کار کړی وو، په تخنیکی وسایلو باندې نه وکړي، نو د دې په خاطر باندې سړی نش کولای چې هغه دقیقا په ساينسي کیسو کې ور داخله شامل کړي. په پښتو ادب کې د ساينس فیکشن سابقه ډیر زیاته نه ده. البته یو هڅه چې د یادول وړ ده هغه په 2002 کال کې ګمان کوم د داستانونه مجلې لخوا یو خاصه ګڼه ساينس فیکشن ته وقف شوی و چې د واتو شاوخوا کیسې د بیلابیل ژبو نه ساينس فیکشن کیسې په دغه ټولګه کې راجمع شوی وي.
د چتری کتاب چې له فرانسوي ژبې ترجمه شوی دی ګمان کوم پوهان ډاکټر اکبر وردک هم د ساينس فیکشن ځینې بیلګې ترجمه کړې دي.
یو بیلګې هغه ترجمه کړې او یو بیلګې ما ترجمه
او علاوه دی ډاکټر محب الله زغم ساينس فیکشن کې کار کړی دی، ایمل پسرلی کړی دی، شغله عبید الله مهک په دې کې کار کړی دی. زه فکر کوم چې ورپور دی رسیوی دی. له ډیر وخت راسی د پوهانو دیتا پام شوی دی چې هر رنگ د انسان پر روحیه باندې بیل اثر لري. جنو رنگونو ته تاو د رنگونه وایو او جنو ته ساړه. تاو د رنگونه هغه دی چې ممکن جذبه او ولوله وپاروي، او ساړه رنگونه هغه دی چې ممکن د ذهن لکراری سره مرسته وکړي. سور په تاو د رنگونو کې حساب دی، او شین چې د اسمان او سمندر رنگ دی په آراموونکو رنگونو کې ګڼل شوی دی. د شنه رنگ په باره کې یو نوی ریپورت مخفي عزیزی را اوروي.
لس کاله پخوا د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د ښار د ښکلا په خاطر د سړکونو د روښانولو لپاره د شنه رنگ څراغونه ولګول شول. له هغه راوروسته په هغو سیمو او سړکونو کې چې د شپې مالې په شنو څراغونو روښانوي د جرمونو اندازه کمه شوې ده. 15 کاله پخوا د جاپان په نارا کې پولیسو د خپل دفتر په شاوخوا سیمه کې شنه څراغونه ولګول، او وروسته ورته پته ولګېده چې د شنو څراغونو په سیمو کې د پخوا په نسبت د جرمونو اندازه 9% راټیټه شوې ده. د روانه میلادي میاشتې په پیل کې د جاپان د کیهن الیکټریک ایکسپرس ریلوی کمپنۍ په نوم د اورګاډي شرکت د یوکوهاما ګومیوچی سټیشن په پلیټ فارمونه کې داسې څراغونه ولګول چې شنه رڼا ورکوي. د دې شرکت مقامات اوس وایي چې په دغو څو ورځو کې د شنې رڼا په پلیټ فارمونه کې د ځان وژنې هڅه نه ده لیدلې. یاد دی وی چې په جاپان کې هر کال په لسګونو زره کسان د ځان وژنې هڅه کوي. پوهانو د شنې رڼا په باره کې دا ډول راپورونو په باب مختلفې تبصرې کړې دي. ځینې پوهان وایي چې د دې سړکونو او سیمو د روښانولو لپاره له شنې رڼا استفاده غیر معمولي چاره ده، او کله چې یو چاپیریال غیر عادي شي هلته د جنایت کولو جرأت کمیږي. ځینې نور صاحب نظران وایي چې شین رنګ د دنیا په ګڼو سیمو کې خلکو ته پولیس وریادوي، او همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جرم هڅې ممکن ټکنی شي، او هغه څوک چې د جنایت نیت لري ممکن د شنې رڼا چاپیریال د خپلې هڅې لپاره مناسب ځای ورښکاره نه شي. د یو شمېر نورو پوهانو په نظر شین رنګ نسبت زیړ، سور یا نارنجي رنګ ته خوشحالونکی رنګ دی او په اعصابو مثبت اثر کوي، نو همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جنایت د اندازې د کمېدو راپورونه خپرېږي. د کیو پوهنتون استاد پروفیسر سونیو سوسکی وایي موږ داسې شواهد لرو چې شین رنګ له ذهني سکون سره څه ناڅه مرسته کوي، مګر زما په خیال دا به یو څه مبالغه وي چې شنه رڼا د جرم د کمېدا یو عامل وبولو. شاید دا خبره سمه وي چې د شنې رڼا غیر عادي والی د دې سبب شوی دی چې د جرم کولو جرأت ورسره کم شي. تر اوسه پورې د رنګونو د روحي اغېزو په باره کې ډېرې څېړنې شوي دي. په دغو څېړنو کې پخوا هم راغلي وو چې شین رنګ د موسمي مړاویتوب له کمېدو سره مرسته کوي. له موسمي مړاویتوبه منظور هغه روحي خفګان دی چې معمولا د موسم په بدلېدو سره ځینو کسانو ته ورپېښېږي.
یارانا 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 بکو یارانا غم د دنیا مکوا جنبا په مینا دکو دجا پروا مکوا هو یارانا 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 باکو یارانا 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 باکو
دنیا مکوا جنبا پمینا دیکھو